شنبې د لړم 11 د نومبر 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیک مرغه. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د سر اعظم د لیدنې کتنې په اړه جزئیات ترکو چې د افغانستان د سولې په باب شخیدلی. خو لومړی خبرونه. د قرغزستان سر اعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال له اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سر اعظمانو سره د تروریزم پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشانو سره کتلی دی. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سر اعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان مال و
د وی موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شی بچمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې موږ په خاورې کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیرونه د اکشن بیا او دوشن بي پورستو د ډیورنت کرښې پر وشتو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمن جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړیوالو سوالي ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې د نومبر په 16 پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است به میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره سه مسابقه
15 دوره. د وی تمده چې د افغانستان په کوربه توپ د شلو ورونو درې لوبي د 500 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړ چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نوی بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یو تروریستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په خبرګون کې پر ټویټر پرون ولیکل چې امریکا پر هر وګړي شزی نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. په روسیا کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوی نافذ شوی قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شوی او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې توشیح کړی و. د نوی قانون پر اساس په روسیه کې انټرنیټي شبکې باید داسې ځانګړي وسایل انسټال کړي چې له ځانګړو ارتباطي ټکو سره وصلېدای شي او د روسیې د حکومت له لورې کنټرولي شي. په نوی قانون کې د روسیې د کورنیو انټرنیټي شبکو د ډومین نومونو تغییر هم شامل دی. د قانون ملاتړ کوونکي وایي چې په دې ډول به د روسیې خپل انټرنیټي چاپیریال جوړ شي چې رونت به ورته ویل کېږي. هغوی همدارس ادعا کوي چې په دې ډول به روسیا له سایبری یا انټرنیټي حملو خوندي شي، خو مخالفان وایي چې په دې ډول به د روسیې استخباراتي ادارې موقع پیدا کړي چې په روسیه کې د انټرنیټ کاروونکي لاشه وڅاري. او روسیې خبر ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستایکو ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیز غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. تاکل شوی چې د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکراین مشران په څلور اړخیزه غونډه کې سره کښینی او د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پای ته حل لاره پیدا کړي. دا خبرونه دا سجرړو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائی رئیس د روسیې له سر اعظم سره د افغانستان د سولې په بهیر شخیدلی وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو در مثال ته یو نظر لرو، دعا کوو چې خدای یو سوله راوړي.
دوه ټایم د موږ همدا دعا ده که خدای مسلمانانو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سوله نه غواړي، کوم سوله غواړي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو سر اعظم عمران خان ته پرون دوې ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر هم اخیسته.
عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هیڅکله په هیڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انکتاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې په ګردیز کې د ټکسي لوی چلوونکي سره شغېدلی.
دا ټیکسی بیا نیمه مشکی جلومی کلا کلا دا ترپو تا وزای کلی دا لگه دا سی ملن سی دا دولیزی سی.
دا افغانستان دا سولی مسئله دا افغانستان دا اجرائی رئیس او دا روسی دا سر یعظم دا بحث یو اساسی مسئله و. روسیا هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمتري میدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دیمتری میدویدیف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. میدویدیف تاس ته ویلي، موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری آژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. د تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاس ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا وار په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې پټه په ولاړې دي. بل لورته تیر اونۍ د افغانستان حکومت په وو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتنی اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تشی دی. په غزني کې افغان سکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزني له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشته اهلی هندوای په ژوند کې تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دوی هم په آرام ژوند تیر کړي. 50 کلن ریویل سنگ چې د غزنی په بازازي کې رختنه خرڅوي وایي هر ورځ د ورځې دوه ځله درم سال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړی دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې قراری راوړي، آبادي راوړي، ټول مسلمان ورونه اهلی هند ورونه په قرار سي. سار زو درم سال ته یو نظر لرو، دعا کو خدای یو سوله راوړي، وطن آباد کی نظر کو، الوا کو، خلق مقصد خلق ته چې ورکو چې خدای یو سوله راوړي، خدای یو امن راوړي. محترم
سلر بیس کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درم سال کې لخپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپات سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درم سال ته زو وظیفه کوو. دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر شوی وو. د موږ هم خو امدا سه سوي ده چې نیمه نفوس ماجر سو، مشکلات جنگ او دا خو د
څلویشت کلن جگت سنگ هم وایي دوه ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپله اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې، په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې چې سوله په خپله یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ته سوله راسي کوم سړی ده سوله نه غواړي.
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیه مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک یې نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلی هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
وامریدل چې په غزنی کې افغان هندوان او سکان وایي چې دوی دعاوي کوي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجو ته ځنډیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو هم ورلمخه ویلي وو چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته که چیرته دوی بریالي شي لومړی هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د سولې خبرې ګړندۍ کړي. د سولې په ارتباط تازه هڅې دا دي چې له سولې سره ارتباط لري هغه دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته راغلی دی او د راپورونو له مخې په کابل کې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي په کابل کې هغه د امریکا د پوهنتون دوه استادان د طالبانو له بنده راخوشي کړي چې په له طالبانو سره اسیران دي. او طالبانو هم د راپورونو له مخې دوی ته ویلي دي چې دا کسان به د دې په بدل کې خوشي کوي چې دوی د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي کړي. وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې ارتباط جزئیات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
و به جواب 15 دقیقه شوه نړیوالو چاپی خبرونه ته سفی الله ستنکزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم همدارز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خبره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوه لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅې کیږي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو زادی غوخته. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او له هغه رئیس له افغان حکومت سره بندي ده. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤل بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب 13 ویلي او چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و چې د انس حقانی په اړه هم خبري وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلې ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې چنګار کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګوند مشر عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې له واکه لری شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. پولکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند جمعیت علماء اسلام فی پولر شوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهرچیانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنکړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوسټ په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ملاتړ دینه کوي. په پاکستان کې د ازادي مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن د اعتراضي لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچي څخه پیل کړ. د ازادي مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نوري اساسي غوښتنې هم لري. د ازادي مارچ غړي غواړي چې د پوز له لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي شي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادي مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لاریون وروسته پرون پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان چې د دې لاریون مشي کوي په خپله وینا کې حکومت او پوځ ته خبرداری ورکړ چې که د معترضانو غوښتنې ونه مني نو مظاهرې به بیا پیل شي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپوه افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلی خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب الاجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، چې مونږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا داسپوسي حکومت شاته نو بیا به ستاسو باره کښې هم مونږ د نوي سر نه غور وکړو چې مونږ څه دریځ یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختیار یا دا یو ډیډ لاین دی ورکړو او ویې وی چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته وي تاسو به ناست یې او بیا به مونږ تصمیم نیسو چې مونږ څه کوو، د دې بس پلان جوړوو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه د عمران خان یو جلسه کښې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سموده جاري پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل رحمان په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډېر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
ارزاده چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړ وي د هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي نو بیا خو هغوی منځ کښې د پېښو باره کښې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. منتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کښې په ډېرو خبرو باندې اختلاف نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنی هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. افغانستان کښې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کښې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه شي. نو دا هم پاکستان کښې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. نو دا ټولې خبرې زما خیال کښې د دې اختلافاتو شاته موجود.
او داسې امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډېر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوځ یو څه ورخطا کړي وي چې د پاکستان نه به عمران خان لرې شوی وي.
داسې دی چې عمران خان به یوازې نه وي، ورسره به چې راسوک فوج ذکر کوئ نو فوج نه بغیر خو عمران خان هغې به هم ورسره شوي، خو دا چې په هغې کښې هم کېدای شي چې ځینې خلک په دې خوشحاله نه وي. نو داسې ښکاري چې دا هم یو فکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرایي چې تاسو یې یادونه کوئ خټک صاحب، د دې معنی لرلی شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتی چې په هغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی؟
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې ارز کړو یو انقطاب، یو مهاجرۍ، یو سفرایي، یو تنشته، سیاسي تنشته داخل شو. او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان به په قدرت پورې نښتی دی، په کوڅې پورې نښتی دی، که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کښې درغلي شوې ده، مګر هغه په اسانه به پرې نه ږدي. او دا مولانا فضل الرحمان او نورو سیاسي ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کښې اسلام آباد ته راوستي دا خلک هغې نه زیات دي څومره چې عمران خان 2014 کښې د نواز شریف حکومت ته سرکوت ورکولو لپاره خلک راوستي. خو لهذا دا تنش داسې ښکاري چې جاري پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له سراعظمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سراعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لورې د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هر ډول هڅو استقبال کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون پرون نافذ شو او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم ستانم چه ده اوسه کاروبار کې
نائب سالار ټیکسي ور دا داخل د ګردیس کې شلو
کاروبار دې څنګه ده؟
لکه ده الحمدلله ښه ده بلی گزاره ولا ښه ده یی ښه ده الحمدلله.
سهار راوځي تر مازیګر تر مسپخینه څه وخت پورې وي؟
مخال مخو پورې وو وځو کله کله د ترپوته وځه کلی د لګه د سیملنسي د دولیزي سي.
څومره وخت کې دا ټیکسي چلاوي؟
دا ټیکسي به نیمه مشکی چلومي.
تازه دا کاروبار پیل کړای؟
تازه پیل کړای ما خزم ټرون واټ مټر هو
هغه کاروبار څنګه
هغه خپل نه دمو فاره بکشل دمو نشه ولا
به دی ولې پریخود
ولا خو ستیج ډیر وخت ما کوم زدریم ډیر وخت وکړه
په وطن خوشاله کال ته ډیر خوشاله
نه یل ته خوشاله وطن هم کده واخیر موږ خپل وطن ته بیا مرزو ولته په دغه شلی سپیسین غټل خو کنه او ویل ته مخه الحمدلله وطن هم دسو
دلته د غټ کاروبار یا د غټ موټر د چلول لپاره زړه دین کیږي
ولا کې ورته کیږي
سمره
خپل کوم مشکل جوړو مې خوره پینځه کا سوي پینځه ورونه ورونه خو سره بیل بیل
همدغه فامیل چې شخصي تل لري همدغه نه مصرف پر کېږي
یي پیره کو الحمدلله
مریض د کوون کې او نور
بس گزاره کو ما هم نه گزاره کو یو څه ټیکسی ته ویني مشکل وته لایم مخکې ټیکسی نه نه شلولې دو
او په خار کې د سکومه غټه سنځي مشکلې چې تور سره مخامخې چې ستا موټر هم خرابای تام خرابای ستړی کوي
جمپینونه دا غا کړی د جمپونه خرابې جمپونه نه دا خراب دي لیاره خرابې او په لار کې ترافیک هم داسې نه پرېږي کله دولم زغلې کله وته زغلې ما درګل
ولې
ترافیک نه کوي
اډن لارې کنه
اډن لارې اډو خنسته نه په افغانستان کوم ځای کړی تاسو ګوره دا ټول ولر دي که ترافیک سړي د ځتاخه منډه دلوسا هاي خوب څه خوشي کړی منډه وي کله بیوک ساکي ولا کله بلک ساکي کله کور وک کله ومنه کوله د سپور اعظم رشت
کوم ارمان به ولرې چې دغه ژوند په خیر شي بو کې د پرش
دا شي به د افغانستان کو د پسول ورو ولې امن رشي
ډیر مننه جی صاحب.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ساجي رادیو څخه اورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
بشیر حبیب زید د لوګر لازر ولسوالی پر استول سمس کلی کی زلمی خلیل زاد باید بین الافغانی خبرو ته زمينه برابر کړی داس خبرې چې طالبان هم په هغه کې ګډون وکړي. نور محمد حقیار د هلمند له چانجیب څخه لیکي دا عبدالله او د روسیې د سریاسم خبري ګټه نه لري. د سولې اصلي لوبغاړي اشرف غني ترامپ او د د پوینا ملاحبه تولادي. نوریا له شاجوی څخه پراستول سمس کلی کې افغان حکومت باید نور د پاکستان د تیری جواب پوسوک ورکړي. نعمت الله له نادلی ولسوالي څخه پراستول سمس کلی کې ترڅو چې اوربند ونه شي د سولې خبري نشي بریالي کېدای. عبدالواحد مدقیق لوګر لیکي هله منیو چې طالبان او د حکومت استازي په دایمي اوربند سلاشي او په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ شي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید اوربند ته غاړه کیشتي خو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی هغه لیکلي دي چې له افغانستانه باید بهرني ځواکونه ووځي. دا سجر اړو دا خبری مجله هم دومره وا په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.